द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادیم لمړی په مخړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټ کوته په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له شپږ څلوېخت لکه وخته او له درې لکو او وزرو ډیر کسان د دې ناروغي له کبله مړ شو دي په پاکستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له ودش زرو او په افغانستان کې له شپږو زرو څخه وخته دی او د امریکا د پریکړې په کانګرس کې اندېښنې راپارولې چې په افغانستان کې د ټولو 16 سره سره امریکایي سرتیری له دغه هیواد څخه وځي. اوس هم بشپړ خبرونه په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر له شپږ څلوېخت لکه وخته یو له درې لکه وزرو ډیر کسان د دې ناروغي له کبله مړ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روان کال تر پای پورې د کورونا واکسین په جوړولو کې د کامیابی دا وکړې ده. خو د امریکا په ګډون د نړۍ د روغتیا کارپوهان په دې نظر دي چې واکسین جوړیدل بلک تر لګا نور هم د یو کال نه تر 300 میاشتو پورې وخت ونیسي. د امریکا د زینو ایالتونو ترڅنګ په زیاتره اروپایي هیوادونو کې کاروبارونه هم د سختو احتیاطونو ترڅنګ پیل شوې دي. بلخوا د برتانی حکومت وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله 340 یا نور کسان مړ شوي دي، چې د سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 3998 تنو ته رسیدلی دی. تازه شمیرې ښیي چې د زیارت پنځشنبې په ورځ د 1,03,940 کسانو معاینات شوي دي. بلورتا د دغه هواد روغتیا وزیر مات هانکاک په ورزنې غونډه کې وویل برتانیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړین شمیر کې کموالی راغلی او په خبرې موږ د وبا د اوج له پړاو تیر شو یو. د پاکستان پنجابی ایالت کې د پیر او پلور پلورنځیو او موټرو صنعت د میلا تلسمې ورسته داسې حال کې د کاروبار بیرته پیلولو اجازه ورکول شوې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر له 1,300 کسانو څخه وخت دی. په پاکستان کې 1,022 کسان د یادې ناروغۍ له کبله مړ شوي دي. بل پلو په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 6,000 څخه زیات شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 414 مثبت پیښې ثبت کړي دي. دا په افغانستان کې د کورونا رنس له خپرېدو راهیسې تر ټولو ډېرې شمېرې دي. د امریکا د پریکړې په کانګرس کې اندېښنې راپارولې چې په افغانستان کې د ټولو 16 سره سره امریکایي سرتیری له دغه هیواد څخه وځي. د امریکا د پریکړې د امریکا په پارلمان کې هم ځینې اندېښنې راپارولې. د بیلګې په توګه د وسلوالو خدمتونو له کمیټې څخه ریپبلیکن لیز چینی وای لا افغانستان څخه د سرتیرو له وستلو سره به جګړه پای ته ونه رسیږي، بلکې له دې سره به یوازې ترهګر بدیالي شي. امریکایي چارواکو ویلي امریکا په خپل هغه ژمنه ولاړه ده چې د جولای تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 1,600 ته کموي او تر راتلونکي پسردی پورې به ټول امریکایان او متحد ځواکونه یې له افغانستان څخه وځي او د امریکا د تاریخ دا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ملکی وګړو باندې د شویو بریدونو وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د هغه حکومت به د طالبانو پر ضد له دفاعي حالت څخه یرغلیز یا برید کوونکي حالت نه نوځي. ارګ د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د کابل او نګرهار په ورستۍ وبریدونه کې د طالبانو لاسلارولو څخه انکار د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه دی. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د خاغلی خلیلزاد تر څرګندونو سو ساعت وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې د کابل خار په لودیزی برچی سیمه کې پر سلبستریزه روختون برید لا ډیرو څېړنو ته اړتیا لري. خاغلی خلیلزاد د جمی پورس په خپل ټویټر لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتو د ارزونو لمخې د کابل او ننګرهار مرګونی بریدونه د داعش ډلې تر سره کړی دي. خو د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی لیکلی دي دومره ژر او په عجله د طالبانو ډلې ته په خنړی بریدونه کې لاس لرلو برائت نشي ورکولای. په کابل کې په سلبستری زروختون برید زیاتو څېړنو ته اړتیا لري او امنیتي بنسټونه ور باندې کار کوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا په دې هله چې یو خورز د موبایل کړي وي او اوس هم د راپورونو پر لور په سر کې به اوري چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر ل شپږ څلوېخت لکه اوخته او ل درې لکه او زرو ډیر کسان د دغې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روان کال تر پایه پورې د کورونا واکسین په جوړولو کې د کامیابۍ دعوه هم کړې ده، خو د امریکا په ګډون د نړۍ د روغتیا کارپوهان په دې نظر دي چې واکسین جوړېدل به لږ تر لږه د یو کال نه تر تلس میاشت پورې وخت ونیسي. بلخوا د امریکا د ځینو ایالتونو ترڅنګ په زیاتره اروپایي هیوادونو کې هم کاروبارونه د سختو احتیاطونو ترڅنګ پیل شوې دي. په دې اړه وروستي معلومات زموږ همکار نوشیروان قلندر په دې راپور کې راټول کړي دي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په وایټ هاوس کې مطبوعاتو ته وویل چې د روان کال اخیره پورې به د کورونا وایرس په ضد ویکسین راشي او انتظامیه په دې لړ کې ډېرې ګړندې هڅې کوي. صدر ټرمپ دا هم ویلي چې څنګه دغه ویکسین تیار شي پوز به د دې د ویشلو لپاره تیار وي. فاکس نیوز ټلویزیون سره بیا په یوې مرکه کې صدر ټرمپ ویلي دي چې دغه ویکسین به اول هغه مرکزونو ته رسوي چیرته چې زیات عمر خلک اوسیږي، ځکه چې دغه خلک د کورونا ناروغۍ په وړاندې کمزوري دي. هغه ویل د دوی هڅه به دا وي چې راتلو سره دا ویکسین زر تر زره زیات نه زیات خلکو ته ورسوي. د دې ترڅنګ چې صدر ټرمپ دعوه کوي د کورونا ضد ویکسین به دروان کال تر اخیره پورې راشي، د وبایي مرضونو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر انټونی فاوچی او ځنې نورو د صحت کارپوهانو ویلي دي چې ویکسین راتل به تر 12 تر 18 میاشتو وخت واخلي. صدر ټرمپ ویل چې که ویکسین موجود نه وي هم نو حکومت یې دې ته تیار دی چې لاکډاون ختم کړي او کاروبارونه بیرته پځې کړي، خو د امریکا په ریاستونو کې د کاروبارونو پرانستلو اختیار د ریاستونو گورنرانو سره دی. دا وخت په امریکا کې په یو شمېر ریاستونو کې کاروبارونه په ورو ورو پرانستل پیل شوي دي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي او د کامی صحت ادارې ډایرکټر فرانسیس کولنز هم د دې خبرې تصدیق کړې دي چې د روان کال اخیره پورې به امریکا کې د کورونا ضد ویکسین تیار کړی شي. هغه زیاته کړې چې د جولای میاشتې پورې به په لویه کچا د دې طبي ازموینې هم پیل کړی شي. امریکا کې د ویکسین دراتلو دغه خبره په داسې وخت کې کیږي چې د روان لاکډاون له وجې د امریکا د خوراکي شیانو د تجارت کچا 14.4% راغورځېدلې ده. د امریکا د تجارت کارپوهانو اندازه لګولې و چې د اپریل میاشتې اخیرې پورې به دغه کاروبارونه 12% راغورځېږي، خو تازه شمېرې د کارپوهانو د اندازو نه زیاتې شوې دي. بلخوا بیا د امریکا د ځینو ریاستونو ترڅنګ یورپي هیوادونو کې کاروبارونه په جزبي توګه پیل شوي دي، خو روانې وبا د یورپ معیشت د کال 2009 هم د اقتصادي بحران نه هم زیات اغیزمنه کړې ده. د وبا د یورپ اقتصاد 2.2% راغونډ کړې ده. په یورپ کې روانې وبا تر ټولو زیات د جرمني هیواد اقتصاد اغیزمنه کړې. د روان مالی کال په دریو میاشتو کې کرونا وبا د پرتګال هیواد 3.9% اقتصاد خراب کړی دی. د سلووینیا حکومت د وبا د خاتمه اعلان کړی دی، خو د جمعې په ورځ د کاروبار او سرحدونو پرانستلو اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې په دغه هیواد کې د کرونا نوي کیسونه هم د جمعې په ورځ راغلي دي. په بالټیک ریاستونو استونیا، لیتویا او لیتوینیا کې د خلکو په تګ راتک بندیزونه ختم کړي شوی دي او د ځان لپاره آزادانه زون جوړ کړي دي. فنلند او پولند هیوادونو اشاره ورکړې ده چې دوی به هم په نږدې وخت کې ډیر زر دغه زون کې شامل شي. اگر چې ناروې هیواد سخت بندیزونه ختم کړي دي، خو د هیواد وزیر اعظم ایرنا سولبرګ د جمعې په ورځ ویلي دي چې تر اگست 6 نیټې پورې به په تګ راتک بندیزونه په خپل ځای وي. فلیپاین هیواد کې د طوفان له وجې د کورونا ناروغانو لپاره جوړ زیاتره ځانګړي مرکزونه وران شوي دي. او په دغه هیواد کې چارواکو ویلي دي چې روانو تیزو بارانونو او هواګانو کورونا کوارنټین سنټرې او سکولونه متاثر کړي دي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په پاکستان کې په کورونا داخته کسانو شمیر له 30,000 او پرې د مرشو کسانو شمیر له 200 څخه زیات شوی دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي د کورونا لاکډاون لامل په دغه هیواد کې شاوخوا 15 کروڑ وګړي خای زیانمن شوی وي. په اړه په مخړی له پاکستان څخه د ویډیو خبريال الیاس خان یو راپور ده.
په داسې حال کې چې پاکستان کې د کورونا تایید شوی پیښې د 8,000 اوختې دي چې پکې 23,000 خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د دې وبا مخنیوي لپاره پر ځای کړی شوی لاکډاون نه په هیواد کې 15 کروڑ خلک اغیزمند کیږي او زیاته کړی ده چې مونږ تبه د کورونا سره سره اوسېدل وي او ورسره به گزاره کول وي. وزیر اعظم د ډاکټرانو نه وپوښتل چې دومره په لوی شمېره کې خلکو سره به بیا حکومت کبھی
سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے وہ 15 کروڑ ہیں. تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں.
اسلام آباد کے میڈیا سره د خبرو اترو په محل وزیر اعظم اوئی چې دته په ډاکټرانو او نرسانو باندې د موجوده فشار پورا احساس دی. د وزیر اعظم وینا وکړه د کرونا وبا د ختمېدو څخه وخت معلوم وي نو دوی به مکمل لاکډاون کړي وو. خو لاکډاون سره دا وایرس ختمېږي نه، صرف خورېدل کم شي. د وی چې حکومت به تر کومې پورې غریبو کورنو ته 2,000 روپۍ مرستې ورکوي او دا پیسې به تر کومې پورې یوې کورنۍ ته کافی وي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د کرونا پیښې خو به زیاتیږي، خو که مزدور کار ته روزګار ورنکړو نو د کرونا نه زیات خلک به د لوږې نه مړ شي. وزیر اعظم یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې پاکستان کې د کرونا پیښو او مړو شمېرې زموږ د اندازو نه ډېرې کمې دي او زیاته کړه چې د جون میاشت پورې به په روغتونونو کې کافي اسانتیاوي ورکړل شي. د وزیر اعظم وینا وه چې وفاقي حکومت د عام سورلو ګاډي یا پبلک ترانسپورټ دوباره شروع کولو په حق کې دی، خو دوه صوبې د دې مخالفت کوي. خو د پاکستان میډیکل ایسوسیشن جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سجاد کیسروائی،
ابھی ہمارا پیک آیا نہیں ہے، پیک سے مراد یہ کہ نمبر آف کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا کہیں پہ رک نہیں رہا.
جی اوسا پورے پاکستان کے ددے وائرس خوریدل خپل اخری سرتا ندی رسیدلی او اوس ہم دلتا ددے پہ ہوکے زیات والے را روان دے. اور صحت نڑی والے ادارے WHO مطابق چی ترکوں میں پورے پہ ہوکے زیات والے کی گی تو طرح پورے سخت لاک ڈاؤن پکار دے. دا اوے چکلنا لاک ڈاؤن کے نرمی را وسطے شوی دا بازارونو کې ډیره ګڼه ګوڼه ده او خلک احتیاط نه کوي. په دې موقع د وفاقي وزیر اسد عمر وینا وه چې پاکستان کې د کرونا ټیسټونو کې 20% زیاتوالی راغلی دی او وړاندې صرف 2 لیبارټریانو کې به دا ټیسټونه کېدل او اوس د 10 لیبارټریانو شمېره 80 ته رسېدلې ده. په دې موقع د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي چې حکومت به عام او د ګڼې ګوڼې ځایونو کې ماسک اچول لازمي ګرځوي. د کامی سلامتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار محید یوسف مطبوعات تا اوی چې تر دې دمه په بهر هیوادونو کې انختی د 20,000 نه زیات پاکستانیان خپل وطن ته راوستل شوی دي. اوس حکومت په یو هفته کې د 1,000 نه 2,000 پورې پاکستانیان د بهر هیوادونو نه واپس راوستلو صلاحیت لري او دوی د پاره د 48 ساعتو د قرنطینه شرط هم ختم کړی شوی دی. خو تر 2 ورځو پورې به داسې مسافر په قرنطینه کې ساتل شي. د صنعت او پیداوار وزیر حماد هزار وینا وه چې صوبو د ګاډو جوړولو کارخانو دوباره پرانستلو فیصله کړې ده او د 13 مئی نبا د گاډو کارخانه د گاډو شوروومونه موټر سایکل او سایکلو جوړولو کارخانه پرانستل شي. د اوی چې د شاپینګ مالز پرانستلو فیصله وفاقي حکومت په صوبو پر خو ده. د هوا بازی وزیر غلام سرور خان اوی چې ملک دننه محدود هوایی پروازونه به د مئی 14 نیټې نه دوباره پیل شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې په کورونا داخته کسانو شمیر لوود د 10000 او په افغانستان کې لشپګو زرو څخه وخت دی. بل په لور د کورونا وایرس لامل د ژوند نور وړخونو په چیر لوبو او لوبغاړو ته هم ډیر ځان رسیدل دی او زیاتره لوبغاړي اوس په کورونو کې ناشته. له پیښور څخه په دې اړه د ډیوی خبريال فرید شینواری دا راپور راستولی.
دا په پیښور کې د لوبو هغه میدانونه دي چرته بچي مازیګر په سلګونو خلک لوبو او منډو وهلو د پاره ورتل، خو اوس دغه آباد میدانونه خالی پراته دي. د کرونا وایرس وبا څنګه چې ژوند ټول اړخونه اغیزمن کړل، دغه رنګي لوبو میدانونه او لوبغاړي هم مشکل سره مخ کړل. د پیښور اوسیدونکي عبدالقادر خان وایي کرونا وایرس میدانونه شارټ کړل او خلک اوس د يرینه ناراضي.
زه خو ډېر وخت نه دلته رننګ تر ځم، دا هاسپټل ټو ګراوند دی او دلته ډېر وخت نه رننګ کوم، خو مطلب ډېر وخت شو چې کله چې کورونا راغلی ده نو دا حکومت چې کله اعلان کړی دی چې مطلب خلک به نه راوځي کورونا، نو رش ډېر زیات کم شوی دی. خو زه خپله هم نه راتم، خو ډېر وخت بعد راغلم، نو احتیاط کول ضروري.
خیبر پختونخوا حکومت د مارچ د میاشتې اخیرنۍ هفته یا اونۍ کې د بازارونو، هوټلونو او نورو روزګارونو سره د لوبو میدانونو هم د تړلو اعلان کړی و چې کرونا وایرس خور نشي. خو یو نړیوال لوبغاړی ثاقب خان وایي لوبغاړو او لوبو ته د کرونا وایرس نه ډیر زیان ورسېدو.
نو ټول اکټیویټیز ډیسټرب شو، پلیس ډیسټرب دی، په کورونو کې ناشتي او دی امید سره دی چې الله ودا وبا چې کم دی ختم کی او پلیس به چې کم دی دوباره کم بیک کوي. کدی کې ګور داسې پلیس په خبر کې هم شته چې هغه ته نه ډیپارټمنټ شته نه سش ته هغه به دغه میچز کولو دینه به هغه ته چې کم دی ډے بای ډے چې کم دی انکم راتلو، نو هغه به ځان باندې هم هغه پیسې لګولې او هغه به مخکې لپاره کوشش کول. نو چونکې تاسو ګوري هر څه سټاپ شوی دی.
د مطبوعاتو تر مخه کرونا وایرس په نړیواله کچه او په هیواد کې دننه د لوبو میلې، سیالۍ او نورې هلې ځلې ځنډ ښکار کړی دي. د کرکټ یو لوبغاړی زبیر خان چې دا وخت د لوبې د پاره راغلی وایي زمونږ به هر ورځ په پیښور یو اکیډمۍ کې لوبه کوله، خو اوس هلته نشو تلای.
لوبغاړو ته خو ډېر زیات اثر پرېوته په دې کرونا وایرس د وجې نه، چې ځکه چې زموږ خو به مخکې اکیډمي له لوبه تلب، هلته به مونږ ته خپل بیټنګ میلاوېده، هر څه به مونږ ته پوره پوره میلاوېده. اوس چې دا کرونا وایرس راغلی نو مونږ ته پوره هیڅ هم نه میلاوېږي، ځکه مونږ هلته راشو فیلډنګ وکړو وغیرہ، فټنس وکړو لږ، او بیټنګ بالکل مشکلات دي، ځکه هلته به وکټې جوړوي مونږ ته خپلې.
د بیلابیلو لوبو لوبغاړي هیله لري لکه څنګه چې نور حالت ورځ په ورځ بدلون په لور روان دي، دغه رنګې د لوبو میدانونه به هم یو ځل بیا آباد شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د افغانستان په اړه یو شمېر راپورونه. د امریکا دی پریکړه په کانګرس کې اندېښنې راپارولې چې په افغانستان کې د ټولو شته ستونزو سره سره امریکایي سرتیر له دغه هیواد څخه وځي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو راپور درته زموږ همکار نگین شاروان کوي.
د امریکا د کانګرس د نمائندګانو ایوان د پوزي چارو کمیټي غړي میرمن لیس چینی وای امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې پوزي او استخباراتي موجودګي ولري. لیس چینی اسوسییټډ پریس خبري ادارې ته ویل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو راوستل به جنگ ختم نکړي، دا به تر هغه وروسته ګټه ورکړي. اے پی دا میرمن چینی خبري په هغه رپورت کې شامل کړي دي چې وای امریکا به د طالبانو سره د امن معاهده د شرایطو سره سم د افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي، په داسې حال کې چې په هیواد کې په شدود کې اضافه شوې ده او افغان حکومت او طالبان ناکامه شوې دي چې خپل منځوکي خبري شروع کړي. اسوسییټډ پریس خبري ادارې د جمعې په ورځ په خپل رپورت کې ویل امریکایي مامورین به د خپل لوزونو سره سم د جولای د نیمای پوري به افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 8,600 کم کړي، او د آینده کال د سپرلی د موسم پوري به ټول امریکایي او اتحادي ځواکونه د افغانستان څخه وتلي وي، او دا رنګ به د امریکې د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ ختم شوی وي. خو رپورت وايي په افغانستان افغانستان کې د امن امکانات ډېر روښانه نخکاري او په افغانستان کې د خونړیو حمله وروسته افغان صدر اشرف غنی افغان عسکرو ته د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف د بریدونو امر ورکړی دی. ځینې سیړونکو دا پوښتنه کوي چې د فبروري په 19مه په قطر کې د امریکې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی معاهده په اصل کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د انخلا منسوبه خونه ده. د صدر ډونلډ ټرمپ حکومت دغه معاهده د خبرو د لارې ترلاسه شوی امن په لړ کې یو فیصله کون ګام بللې ده. صدر ټرمپ د خارجي جنگونو نه د ځواکونو د بیرته راوستلو ژمنه کړې او ای پی وای کسه هم افغان حکومت په ډاګه د امریکې او د طالبانو د معاهده حمایت کړې، خو واشنگتن دا نظر لري چې ګنی افغان حکومت د دې موقع ګټه نه ده پورته کړې چې د امن خبري شروع کړي. طالبانو سره د امن معاهده د دستخط کېدو په موقع وایټ هاوس ویل صدر ټرمپ لوس کړي وو چې زموږ ځواکونه به د سمندر پوري نه راولي او دغه لوس پوره کوي. د لوزنامې تر مخه د مارچ د میاشتې لسمینې ته نه به بین الافغاني مذاکرات شروع کېدل خو ونه شول. ای پی وای د بین الافغاني خبرونه شروع کېدل یو سبب د قیدیانو په تبادله د افغان حکومت او طالبانو اختلافات هم دي. د کولمبیا یونیورسيټي د نړیوالو چارو استاد سټیون بریډل چی په کابل کې د امریکایي کمانډرانو مشیر هم پاتې شوه دي. طالبانو سره امن معاهده په اصل کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په انخلاف پردا چول دي. هغه ویل د معاهده د لاندې امریکای خپل ټول اثر د لاسه ورکړو او په بدل کې هیڅ هم تر لاسه نکړل. ای پی د امریکای د حکومت چارواکو لقول وای واشنگتن د افغانستان په امنیتی ځواکونو شپږ اتیا ارب ډالر لګولی دی او اوس هم هر کال سلور ارب ډالر په افغان امنیتی ځواکونو مصرفوي. ای پی وای که څه هم د صدر ټرمپ حکومت په بین الافغاني مذاکراتو کې د پرمختګ پر نه کېدو مایوسي څرګنده کړي، خو طالبانو سره د معاهده ماتولو دړکۍ هم نه ده کړې. ای پی وای د مارچ په میاشت کې د امریکای ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په ځد په داسې مهال هوایي بمباري وکړه چې څو ګنټې وړاندې صدر ټرمپ د طالبانو مشر مرکچي مولا عبدالغنی برادر سره په ټلیفون خبرې وکړې او دغه خبرې خی وبللې. ای پی وای امریکایي مامورینو طالبانو سره د امن لوزنامې ترتیب افغانستان څخه د انخلا لپاره جوړ کړی و، خو غرض یې په افغانستان کې سوله یقیني کول نه و. ای پی وای امریکا طالبانو سره معاهده ته په دې نظر هم کتنه کوي چې د دې د لارې به د داعش خلاف د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي. د معاهده د لاندې به طالبان دا یقیني کوي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه استعمالیږي او تر مخه به نه یوازې امریکایي عسکر د افغانستان څخه وځي، بلکې استخباراتي مامورین، سکیورټي کانټراکټرز، تربیه کوونکي او مشیران به هم انخلا کوي. هم دغه ډول د نېټو عسکر به هم د افغانستان څخه ستنيږي. په عین حال کې طالبانو ویلي په افغانستان کې بې درکه شوی امریکایي شهري مارک فریډریکس دوی سره نه دی. ای پی وای په قطر کې مشته د طالبانو ترجمان سهیل شاهین د اتوار یا یکشنبه په ورځ خبری ادارې ته ویل دوی د بدرګه شوی امریکایي پاړه هیڅ معلومات نه لري.
په یو بل راپور کې بووري چې ارګ د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد وروستي او څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د کابل او ننګرهار په وروستي وبریدونه کې د طالبانو لاسلرولو څخه انکار د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه دی. په مکړه په ډیره زموږ د همکار بارکوال میاخیل یو راپور ته
د افغان ولسمشر اشرف غنی لمړی مرستیال امر الله صالح زلمی خلیلزاد ته په جواب کې ویلي د طالبانو لاسونه په دې خبره نه سیمنځل کېدای چې هغوی په داسې بریدونو کې له لاس لرلو انکار وکړي. ښاغلی صالح نن پر ټویټر لیکلي د داعش د جنوبي شیا مشر ابو عمر او د داعش خراسان ډلې مشر اسلم فاروقی زموږ په بند کې دي، ټکي سره پیوند دي. نه د طالبانو لاسونه او نه هم د هغوی داغې شعور په ورستۍ خونړۍ پیښه کې د ښځو، ماشومانو او نورو بیګناه خلکو لوینو منځل کېدای شي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ په درو پرله پسې ټویټونو کې تور پورې کړ چې وایي د امریکې د حکومت د ارزونې له مخې د کابل او ننګرهار ورستۍ بریدونه داعش خراسان ډلې کړې دي، چې وایي مقصد یې د افغان سولې او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت دی. خلیلزاد وایي دا ډله هڅه کوي په افغانستان کې د عراق او شام په څیر فرقوي جګړه پاروي. زلمی خلیلزاد لیکلی داعش پر ولسی خلکو دغه راز شریرو بریدونو ته پر لپسې لیوالتیا ښودلې چې افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ ده. د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو او ورته د خندونو جوړولو پر ځای افغانان باید سره راغونډ سي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې په تاریخي فرصت پسې ورسي. نورې پلمې نسته. د کابل او ننګرهار د وروستیو بریدونو زموږ تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو افغان حکومت یې پر طالبانو ورچوي. د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر هم د امریکې پر دې ارزونه شک څرګند کړی چې ګواکې دا بریدونه داعش ډلې کړې دي. شاغلی عمر نن پر ټوئیټر لیکلی د ځینو کورنوي او نړیوالو لیبرل چړونکو د زیاتیدونکو چلند او رجحان ته مپام دی چې د کابل او ننګرهار په قتل عام کې د قرباني شوی خلکو د حالت پر ځای لدغه بریدونو د طالبانو انکار ته زیات ارزښت ورکوي. لکه تر ټولو مهمه برخه چې د طالبانو بې ګناه ثابتول وي. آیا د دوی ترمنځ د اړیکو داسې سپټ قرارداد ست چې موږ ترې خبر نه یو؟ بل ورته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د جمعې په ورځ یو ځل بیا په خبر پانه کې د کابل د دشت برچې د ماشومان پر روختون او د ننګرهار د شوی ولسوالۍ پر جنازه په برید کې لاس لرل رد کړي او دواړه غندلې دي. ذبیح الله مجاهد لیکلی دا پیښه د جنایتکارو او مغرضو اړخونو کار دی چې غواړي د بې دفاع انسانانو له وژنو په ګټه اخیستو خپلو شومو مخو ته ورسیږي. ذبیح الله مجاهد وایي موږ په کلکه غوښتنه کوو چې د دغو بریدونو په اړه په جدي او شفاف ډول بې طرفه څېړنه وسي چې د دغو سترو جنایاتو د عاملینو له تور مخونو پرده پورته سي او کلک حساب کتاب ورسره وسي. ولسمشر غنی دوه ورځې وړاندې هم او پرون یو ځل بیا د افغانستان دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د طالبانو په وړاندې د دفاعي حالت پر ځای د برید حالت خپل کړي. ولسمشر غنی د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په کابل کې له کمانډو ځواک سره د لیدو په مهال وویل ځواکونه باید طالبانو ته خپل زور وښيي، خو طالبانو په جواب کې ویلي که هر ډول برید ور باندې وسي نو جواب ته په بشپړه توګه تیار دي.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاستوال وایي په خامی مالیاتي کمیشن کې د نورو صوبو ټاکلي کسان د دوی استازیتوب نشي کولای. په مخکې په دې اړه نور حالت چې زموږ همکار نصر لای درکوي.
د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاستوال وایي په لسم مالیاتي کمیشن کې د دوی د صوبو په استازیتوب ورته د داسې اقتصادي ماهرینو شاملول د منلو وړ نه دي چې هغه له نورو صوبو سره تلاو لري. د سن حکومت هم د کمیشن غیر آئینی ګڼلې ده. د پاکستان صدر عارف علوي په وروستیو کې د مرکز او صوبو ترمنځ د قامی وسایلو د ویش لپاره لسم مالیاتي کمیشن جوړ کړی چې په هغه کې د خیبر پختونخوا لپاره مشرف رسول او د بلوچستان لپاره جاوید جبار ټاکل شوی دی. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو لمخه مشرف رسول د پنجاب د منډی بهاودین او جاوید جبار د سند صوبې د مرکزی خار کراچۍ اوسیدونکي دي. مشرف رسول د ډی ایم جی گروپ افسر دی او د پښتونخوا په سواد، بټګرام او هریپور کې اسیسټنٹ کمشنر او د تیر حکومت په محل د پی آی اے مشر پاتې شوی دی. او جاوید جبار د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پاتې شوی دی. په خیبر پختونخوا کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي په صوبایي کمیټۍ کې موجوده غیر مقامی غړي د پختون قام استازیتوب نشي کولای او په عین کې له بدلون پرته په قامی مالیاتي کمیشن کې بدلون راوستل د پاکستان آئین خلاف ورزي ده. په پیښور کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر سبحان خان وایي د پاکستان د ګډو ګټو د کونسل په پریکړو کې ګوتې وهل د پاکستان سالمیت ته تاوان رسول دي. دا خو بیا هغه د ون یونټ زوړ تاریخ تکرار راول او د مشرقي پاکستان سانحه تازه کول دي. دا خو شوه تقسیم دي او په دې کې بیا ګوتی وهلندي پکار. د خامی مالیاتي کمیشن او کمیټي په اړه مو د خیبر پختونخوا د اقتصادي چارو له وزیر تیمور سلیم جکړه سره پر لپسې د تماس نیولو هڅه وکړي، خو د حکومت موقف مخې ترانغه. د پاکستان صدر عارف الوی له خوا د جوړ شوی مالیاتي کمیشن کار د مرکز او سپو ترمنځ د وسایلو د ویش لپاره د نوي فارمولو پر جوړولو اتفاق ترلاسه کول دي. په دې کمیشن کې د سلور واړو صوبو د خزانه وزیران او لټولو صوبو یو یو غړی او مرکزی د خزانه سیکرټر هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سېنټر زاهد خان وایي له پنجاب سره تړاو لرونکي تن د پښتنو استازیتوب نشي کولای. هغه وایي په عین کې له بدلون پرته په دې کمیشن کې بدلون نشي راوستل کېدی. دا د بدقسمتۍ خبر ده چې پنجابي برازي او هغه به په ان اف سي ایوارډ کې د پښتنو نمائندګي کوي. دا سچې صوبو ته تر اوسه ورکړل شوی دا په ترمیم ورکړل شوی دي چې تر څو دوی ترمیم نوی کړی دا کمیشن دوی نشي جوړولی. دا په اتلسم ترمیم کې واضحه شوی دي. زاهد خان وایي که مرکزی حکومت د خامی مالیاتي کمیشن د بدلون هڅو ته دوام ورکړ او یا یې په اتلسم آئینی بدلون کې د لاسوهنې هڅه وکړه، نو عوامي نېشنل ګوند به یې په ضد احتجاج او مزاحمت کوي. بل لور ته د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو هم د حکومت دا ګام غندلی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر سېنېټر عثمان خان کاکړ د پنځشنبه زیارت زیارت په ورځ د سرن په غونډه کې وویل چې بلوچستان مقبوضه نه دی او د دې صوبې په استازیتوب د جاوید جبار ټاکل ورته د منلو وړ نه دي. د تحریک انصاف ګوند لخوا نوی مالیاتي کمیشن به د مرکزي حکومت پر امنیتي خرچو د قومي ادارو خساره د قرضونو پر بیرته ادا کولو او د رعایتونو پر طریقه کار بحث کوي، خو اقتصادي څېړونکي وایي چې د نویو څلورو نقطو له منلو سره به پر صوبو مالیاتي فشار راشي.